السلام علیکم. ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. د 12 تروي بجې په دې غړې کې د خپل قربا منورشانه کې له پیردونه قبول کړي. په دې خبرونه کې درته یو شمیر ریپورتونه وړاندې کوو، خو په سر کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار نجيب امیر وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مشیر وای د قبایلی زلو د پرمختګ لپاره د تیر مالی کال په شان په نوي مالی کال کې هم د پام وړ پیسې بیل کړل شوې. په ترکی کې یوې ډوبې شوې بیړۍ کې 40 افغانان هم مړه شوي دي. او اکسفورد پوهنتون د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ازمیختي واکسین جوړ کړی چې پایلې یې ښې دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشیر وای په تیر مالی کال کې د چټک پرمختګ د پروګرام تر چتر لاندې په قبایلی زلو کې د پام وړ پیسې کارول شوې دي. کامران بنگش پرون پیښور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل تیر کال هلته د ترقیاتي کارونو لپاره 40.5 روپۍ کارول شوې دي. هغه ویل د 2021 مالی کال په بجټ کې هم 9.5 روپۍ د چټک پرمختګ پروګرام ته ځانګړي کړل شوی چې د صحت، تعلیم، روزګار، د سکلو، د اوبو، د سړکونو د جوړولو لپاره به لګول کیږي. خو په صوبایي سملی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استاد امیر کلام وزیر وای د انضمام پر مهال ژمنه شوی وه چې د ترقیاتي کارونو لپاره به هر کال هلته 100 روپۍ لګول کیږي، خو اوس حکومت له هغې خبرې په شا شوی. د پاکستان دوه لوی اپوزیشن ګوندونه د عمران خان د حکومت د نسکورولو لپاره ټول ګوندیزه کانفرنس کوي. پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون پرون په دیړه په لاهور کې وغونډه وکړه. وروسته د پیپلز ګوند قمر زمان کایره او د مسلم لیگ نون احسان اقبال خبریالانو ته ویل هغوی به په دیړه له اختر نه وړاندې تیاری نیسي او له اختر نه وروسته به د اپوزیشن د نورو ګوندونو سره یو ځای ټول ګوندیزه کانفرنس کوي. تر دې وړاندې جمعیت علما اسلام فی او نورو ګوندونو هم د عمران خان د حکومت خلاف ټول ګوندیزه کانفرنسونه کړي، خو تر دې دمه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. بل پلو د واکمن ګوند تحریک انصاف پارلماني استازي ملک انور تاج پرون مشال لړیو ته ویل د اپوزیشن مشران د احتساب نه د ځان د ژغورلو لپاره دا ډول هڅې کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس وهلو کسانو شمیره 2,16,000 نه واوخته. د سرکاري ویبپاڼې تازه معلومات ښیي چې کووډ 19 ناروغۍ تر دې دمه په پاکستان کې 15,609 کسان وژلي، خو 2,08,000 نه زیات کسان ترې بیرته ښه شوي هم دي. هلته په افغانستان کې بیا چارواکي وایي چې د جولای تر 1 15,500 کسان کورونا نیولي، 1,015 وژلي، خو 23,200 نه زیات ترې بیرته ښه شوي دي. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون د نن ورځې د معلوماتو له مخې په ګرد نړۍ کې 14,000,000 او 1,00,000 زیات کسان په کورونا اخته شوي دي. نږدې 6,00,000 او 10,000 وژلي، خو 23,090,000 نه زیات کسان ترې بیرته ښه شوي دي. کورونا په نړۍ کې تر ټولو زیات چې کم هیوادونه ځپلي په هغو کې امریکا، برازیل او هندوستان په ترتیب سره په لومړي، دوهم او دریم نمبر باندې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې په وان ښار کې په یوه جهیل کې د ډوبې شوې بیړۍ د 8500 مسافرو مړې موندل شوي چې 40 پکې افغانان دي. د دې وزارت ویان ګران هیواد د دوشنبې په ورځ رسنوي ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویل چې د دغو مړو د انتقالولو په برخه کې هڅې روانې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا بیړۍ د جون په 20 نیټه ډوبه شوې او ویل کېږي شاوخوا 60 کسان پکې سپاره وو. دا هم نه ده څرګنده چې په بیړۍ کې ټول څومره افغانان، خو تر اوسه د 40 افغانانو هویت تایید شوی. د راپور له مخې په دې بیړۍ کې سپاره ټول کسان پناه غوښتونکي وو. د کووډ 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره چې کوم درې ډوله واکسین په ازمیختي ډول پر انسانانو کارول شوی و د جولای په 6 خپاره شوي نتایج هیله بخونکې دي، خو اوس په کتل کېږي چې آیا دا واکسین خوندي او تلپاتې مسؤلیت یا خوندیتوب لري او کنه. اوس به دغه درې وړه واکسینونه په پراخ ډول په خلکو ازمویل کېږي، څو کتل شي چې د نوي کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي کول شي او کنه. دا واکسینونه د اکسفورد پوهنتون ساينس پوهانو جوړ کړي او په اړه په خبرو شو معلوماتو کې ویل شوی چې سرګند جانبي عوارض یا سایډ افیکټ نه لري. دا واکسینونه د 1,350 کلونو ترمنځ په 0 تنان وزمویل شوی او تر اوسه لکه تلګه 2 مسؤلیت یا خوندیتوب خوده. بل پلو چینایي سیډونکو هم وایي چې هغوی ازمیختي واکسین په 1,570 زاکارانو استعمال کړي چې د خوندیتوب نښې خوده لیدي. د دغه رضاکارانو عمرونه د 1303 ترمنځ. همدارنګه د جرمنی او امریکا سیړونکو هم د کووېټ 19 د واکسینو په جوړولو بوخت دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د خبرونه د خوخی وړ دي، خو لا هم په دې لار کې ډیر مزل پاتې دي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې په کې درته نجیب امیر د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دا ریپورتونه واوري. د خیبر پختونخوا حکومت وای پروان مالی کال کې بعد قبایلی ضلعو په پرمختګ نه حاصل وی خراب روپی لګوي، خو شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی غړی امیر کلام وزیر په دې اکلا سوای
زمون سره چې کوم واده شربي وا اغه د سل اربا چې کمی دی اغه دی و منل شي، ول یو کم پنځه سره به دا پیر دا کال کې خودی شوی یا د تیر کال ول دومره کم لګول شوی دی.
د پوزیا عملیاتو لوجه افغانستان ته کډه شوی وزیرستانیان خپل وطن ته ستنیدل غواړي. دوی سوای
حکومت ته دا اپیل ده چې زر نظر اجازات ورکول یار چې پاکستان ته ډیر واپس شي. وصول ته یې مختص کړی دی ویل چې شپږ کلا څه واړه جامانه د شپږ کلا یې مجبور کړل دا د میر متاثرین ورنه.
مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند د تحریک انصاف حکومت نسکورولو لپاره د ټولګوندي غونډې تیاری کوي، خو سیړونکو وایي چې د دې حکومت په دوام کې د اپوزیشن ګوندونو ګټه ده. نړیوال ادارې وایي په پاکستان کې د خلکو آبادی په ډیر رفتار زیاتیږي چې لوجه د وسایلو کمښت او غربت په زیاتېدو دی. د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر پښتونخوا کې هم د پشکال میاشتې پر مهال د ونو نال کولو کمپاین شروع شوی دی. نور یو شمېر رپورټونه هم اوریدلی شئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د سهار نهو د ماخام مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه هر ورځ اوري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشر کامران بنگش پرون په پیښور کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال ویل د تحریک انصاف حکومت د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې لګړېدو وروسته کافی اندازه پیسې په قبایلی ضلعو کې لګولې دي او د خلکو د ژوند د بنیادي سهولتونو د پوره کولو لازم ګامونه یې پورته کړي دي. خو بل پلو د اپوزیشن مشرانو او په اسمبلی کې د قبایلی ضلعو استازي وایي د حکومتي وزیر دا داوه ناسمه ده او لا هم ډیر نور کارونه په کار ده چې وشي. له پیښوره غلام غوس په تفصیل راکوي.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار کامران بنگش په خبري کانفرنس کې وویل چې په تیر شوي مالی کال کې د چټک پرمختګ د پروګرام لاندې په قبایلی ضلعو کې د پام وړ مالی پنګه لګولې شوې ده او په 2021 مالی کال کې به د چټک پرمختګ په برخه کې د سیاحت، تعلیم، روزګار، د سکلو د پاکو اوبو، د سړکونو جوړولو او په نورو بیلابیلو پرمختیایي منصوبو باندې یو کم 50 ارب روپۍ لګولې کیږي.
یعنی تیز تر ترقیاتی پروگرام اس کے تحت 24 ارب روپے کے منصوبے پائے تکمیل کو پہنچے.
د چټک پرمختیایی پروگرام لاندی په تیرشوی یو کال کی د 30 ارب روپو پرمختیایی منصوبے سرته رسیدلی دی. صوبائی حکومت د قبایلی ضلعو لپاره د 2021 مالی کال په بجټ کی د یو کم 50 ارب روپو پرمختیایی بودیجه مختص کړی ده.
49 ارب روپے کی ترقیاتی کام ہوں گے.
په قبایلی ضلعو کې د پرمختګ د منصوبو لپاره د صوبایي حکومت د ویان د دې څرګندونو په ردی عمل کې د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د قبایلی سیمو د زمکولو پر وخت د هغوی سره هر کال د 100 ارب روپو د چټک پرمختیایي کارونو کولو جمعنه شوی و. میرکلام وزیر وایي ستونزه دا ده چې صوبایي او وفاقي حکومتونه د قبایلی ضلعو ولس سره په شوي جمنو عمل نه کوي.
چې زمون سره چې کوم واده شوی وا هغه د سل اربا چې کمې دی هغه د ومنل شي، ولې یو کم 50 اربا دا پیر دا کال کې خودی شوی یا د تیر کال ولې دومره کمې لګول شوی دی؟ پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب د شمالي وزیرستان دوره کړی و، په هغه کې د شمالي وزیرستان د لپاره خصوصا یونیورسيټي میڈیکل کالج او کیڈیٹ کالج دا درې شایونه اعلان کړي وي. په دې کې یا په یو باندې هم کار نه دی هلته شروع شوی، په هغه کې یو کال وشو په مانځ کې.
په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف د ګوندونو مرستیال مشر سردار حسین بابک وایي حکومت که د پرمختیایي کارونو په لړ کې خپلې ژمنې نشي پوره کولی، نو دوه آسان کارونه داسې دي چې هغه باندې د حکومت څخه خرچه هم نه راځي او یوازې په حکومتي اجازتنامه هغه کارونه کیدلی شي. او هغه دا چې که حکومت د قبایلي ضلعو د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ لپاره په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ سهولت برابر کړي او بل دی په قبایلي ضلعو کې د افغانستان سره د تجارت ټولې لارې پرانیزي.
اگر چې دا ګوره پرایویټ کمپنۍ دی، زونګ ته وګوره، یوفون ته وګوره، جیز ته وګوره، ټیلینار ته وګوره، دا پرایویټ کمپنۍ دي، په دې باندې د حکومت یوه نه لګي، ولټای حکومت ته فائدہ ده ټیکسس په مت. نو دی انټرنیټ سہولت ولې نه ورکي چې د افغانستان او د پاکستان کم دام دورفت او تجارت لارې دي، نو په دې خو یوان نه لګي. د سره به برآمد سیوا شي، ایکسپورت به سره سیوا شي، د تجارت موقع به پاکستان خلکو ته ملاو شي، پښتنو ته به ملاو شي، نو دا ولې دی نه کوي.
خو د وزیر اعلی صلاحکار کامران بنګش تیره ورځ په خبری کانفرنس کې ویلی دي چې دا وی د ګوند صوبایي او وفاقي حکومت د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره نور پروګرامونه هم پلان کړی دي چې یو پکې د تورخم د اقتصادي راهداري لوی منصوبه ده
جس کی کل لاګت 66 ارب روپے آتی ہے. خیبر پاس اکنامک کوریډور جس سے
د خیبر پاس اکنامک کوریډور په نوم د منصوبې ټول لګښت 65 ارب روپے دی. د منصوبې سره به د ټولي خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه د خیبر ضلع ولسته روزګار ترلاسه شي. دوی ته به د افغانستان او د مرکزی آسیا سره د اقتصادي همکارۍ د لارې د تجارت کولو ډیره لویه موقع په لاس ورشي. کامران بنګش په تیر یو کال کې د قبایلي ضلعو د پرمختګ په لړ کې د یو کم نش زره خاصدارو په پولیسو کې د زمکولو، په صوبایي اسمبلی کې قبایلي سیمو ته د نمایندګۍ ورکولو، په قبایلي ضلعو کې په سناسر ډول د انتظامی او عدالتي ډانچې د جوړولو او د زمشوي ضلعو خلکو ته د ویړیا علاج د سہولت د برابرولو یادونه هم وکړه. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز هم پرون په اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته وویل چې حکومت په قبایلي ضلعو کې بنیادی کارونه ترسره کړي چې پکې سکولونه، کالجونه او هسپتالونه جوړول شامل دي. نوموړي یو وار بیا یادونه وکړه چې حکومت په بجټ کې هم کافی اندازه پیسې د قبایلي ضلعو لپاره جدا کړي دي، خو یو قبایلي مشر مشال ریډیو ته وویل د حکومت دا دعوا چې په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ زیات کارونه کړي دي مناسبه نه ده، ځکه داسې هغوی په ګوته کولی نشي. نور حال له اسلام آباد زموږ خبریال سراج ظهیر راکوي.
د جولای په 6 په اسلام آباد کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز په قبایلي ضلعو کې د صوبایي ټول ټاکنو د یو کال پوره کېدو په موقع خبری کانفرنس کې وویل د دې حکومت د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د زمکېدو وروسته یو شمېر ترقیاتي کارونه کړي چې پکې هلته عدالتي نظام غځول، لیویز او خاصدار په پولیسو کې ورګډول، ټول انتظامی چارې خیبر پښتونخوا صوبې ته ورکول او دارنګ د کال 2000 او 2021 لپاره 95 ارب روپۍ په بجټ کې بے لیول شامل دي. دیوائی التا اسپتالونه نه وو او اسکولونه او کالجونه هم ډیر کم وو او د صحت نظام هم سم نه وو. زمونږ مقصد دا وو چې کومې قبایلي سیمې چې ډېر شاته پاتې دي هغه د نورو سبو په شان کولو لپاره یو تاریخي فنډ ورکړی شو. د 100 ارب روپو فنډ د کال په سر دی چې راتلونکي لس کالو پورې به هر کال روان وي. حکومتی دعوی چې قبایلي ضلعو کې یې ترقیاتی کارونه کړي. مشال ریډیو چې د دې کارونو په اړه د شمالي وزیرستان یو مشر قسمت خان وزیر نو پوښتل، نو هغه وویل قبایلی سیمی په کال 2013 کې د مئی په میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې شوې. سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد۔
د مشال ریڈیو خپرونه پر دغه سپو اوریدای شئ۔ میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555۔
د مشال ریډیو خبرونه اوري۔ د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې شپږ کاله وړاندې د پوځي عملیاتو له وجې افغانستان ته وختي وو، مشران نیوای له حکومت غوښتنه کوي چې خپل سیمو ته د ستنولو لپاره دی اقدامات وشي. دوی وایي چې د ستنېدلو عمل کې وخت لګي، نو یوازې د تګ راتګ لپاره دی ورته لارې خلاص کړي چې خپل امروزه ضرورتونه پوره کړي. بلخوا د وزیرستان انتظامی چارواکي وایي چې د تخیلو سیمې صفاکولو عمل روان دی او په سر ته رسیدو به یې دغه کډوال خپل سیمو ته ستانه کړل شي. په دې حق له نور حال له سیمې زمون خبريال عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل اوسیدونکو ځوانان او مشران دولت نه غوښتنه کړي چې افغانستان کې میشته کډوال رونه نور خپل سیمو ته راستانه کړي او غلام خان یا انګور ډاګیټ ته ورته د تګ راتګ لپاره خلاص کړي چې د غشاندوی د خپل ضرورتونو پوره کولو یا ناروغانو راوړلو لپاره سفر وکړي شي. دوی وایي افغانستان کې میشته رونه د خپل ضرورتونو پوره کولو لپاره د غلا په لار په غرونو راوړي چې دوه ورځې وړاندې دوه کډوال په غره لوېدلې او مړه شوې دي. تحصیل د تاخیلو یو مشر نیکمال خان مشال ریډیو ته وویل چې د شپږو کالونو نه خپل خپلوان په کډوالۍ کې میشته د کډوالۍ شپې ورځې تېروي. یو ورور یې د پولې پورې او بل دلته پروت دی، دولت ته نور پیر هم وکړي.
میزه په افغانستان کې د شپږ کول نه کیم کډوال ورنه دی ودا ته تکلیف ته یازي پر هیڅ کې په وسایل کې د غیر رشتہ دار په پاکستان کې دی دله ضرورت لري د هغه د پوره دی چې دلر تا غوړي نو مختلف د غلیل یاره استعمالوي چې پاکستان په کمر ولويږي سک سرنګي سي نو میز نه غوړي چې د میز د زیورنه مورزونه په دال یاري کې مریو ګډیږي ډندیږي پرین هدا میز دوا کسون ورنه مداخل مرشوي دي. حکومت واخنه غشتنه کی چې خدای را د میز توس رایا دو پسنجیدگی دا حکومت پدا خاورو کو او د دای چې سمرا سدی چې واته هم ور سره طریقہ جوړ شي او دا خل کرنا بوسی او متاثرین ورنته د مدا په هم ده چې خدای را توسه هلر د صبر مظاهره وکي غلط لیار ما استعمالوي چې نره د میج مزید ورنه زیان شي.
دا د تاخیل یو بل مشر ملک مدروف خان وای چې افغانستان خوست پکتیا پکتیکا او نورو سیمو کې د کالونو نامیشته دي د سختو ستونزو سره مخ دي، نور د دوی کډوالو ته لاره ورکړي.
اچھا لیانا زمندر دی چا اولی دی چا خوان دی دل دی چا اولی دی حکومت ته دا اپیل دا چې زر نظر اجازهت ورکول یار چې پاکستان ته ډیر واپس شي وصول ته مختص کړی دی ویل چې سپیش کولا څو وړا جامانو د سپیش کولا یې مجبور کړل دا د میر متاثرین ورنا جن ورنا یې دل اتا پروت دی جن ورنا یې په لمن پروت دی جن ورنا یې په خیس پروت دی چې کیم د لمن د ورګین خلق ته ادا په ونه باندې یار ورکو او چې کیم د میر څا پرو دی خیس خلق ته
کلام چې افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوالو د ستونزو او ستنې دو پاړه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان او پختل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې تحصیل د تاخیل نیمایي سیمه کلیر شوه او کډوال یې ورستانه کړي. نیمایي سیمه لا کلیر شوه نه دي او د کلیر کولو عمل روان دی. څنګه هم چې دغه سیمه کلیر شي افغانستان او پاکستان کې میشته د داخلو کډوالو واپس یې عمل به روان شي. 2014 ضرب اعظم عملیاتو له عمله شمالي وزیرستان لکونو خلک بے کوره شوي ول چې د انتظامیه په وینا 90% نه زیات خلک یې اوس بیرته ستنه کړي، خو تحصیل د داخل نیمایي او شاوال پوره تحصیل لا کلیر شوی نه دی چې کډه شوی خلک لا هم په کډوالۍ کې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته د بلوچستان د سوداګرۍ خونه یا چیمبر آف کامرس غوښتنه کړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بادینی نوې تجارتي لارې د زر تر زره پرانستل شي. بادینی د بلوچستان پښتون میشتې سیمې قلعه سیف الله او افغانستان د زابل ولایت ترمنځ پروت دی. دلته د پاکستان حکومت د تجارت لپاره ټول ضروری انتظامات کړی دي، خو لا هم په دې لار رسمي تجارت نه دی شروع شوی. پاکستان وارلمه خلاف افغانستان سره تړلې نږدې ټول لارې خلاصې کړې دي. په دې حق تفصیل د عبدالحی کاکل رپورټ کې اورو.
د کلاسیف الله او زابل ولایت ترمنځ د بادینی پر دیلار به هغه وخت غیر قانوني تجارت کېدلی کله چې د پخوانی شوروي اتحاد پوجان په افغانستان کې ول، چې د تجارت د 1999 کلونو تر پای پورې دوام وکړ. خو د بلوچستان د تجارت په غوښتنه د پاکستان حکومت د بادینی لار په رسمي تجارتي لار بدلولو فیصله وکړه، او په 2008 کال کې هلته پر بنیادی ډانچه کار پیل شو. د بلوچستان چمبر اف کامرس د بادینی لار خلاصولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده چې مشرې اختر محمد کاکړ کوي. نوموړي د جولای پر شلمه مشال ریډو ټول چې د پاکستان حکومت د بادینی لار خلاصول لپاره هلته د بنیادی ډانچې کار بشپړ کړی دی.
زموږ دا مطالبه ده د کوټې د وتاکې تجارت. زموږ تجاران ډیر ستړي دي، ډیر ټکور ټکور دي. زموږ د افغانستان سره 1200 کیلومتره بارډر دی، نو پراغه بارډر کې زموږ یو گیټ وی پر چمن سره او بل گیټ وی موږ اوس پر بادینی باندې. دا مطالبه ده چې دا خلاص سو، تمام انتظامات مکمل دي او موږ دغه بارډر خلاصو چې موږ ته کابل د 350 د 400 کیلومتره پورې کابل او موږ ته د کوټې سره نږدې پریوزي. نو په دغه واجه باندې زموږ دا کوشش دی چې د بادینی گیټ وی خلاص شي. نو موږ پر دا باندې زموږ تجاران کاروبار شروع.
اختر احمد کاکړ زیاته کړه چې ټاکل شوی وای چې د 10 کال د مارچ په درويشتمه باندې د بادینی لار پرانیستل کېده، خو د گورنر او کور کمانډر د مصرفیاتو له کبره دغه دستوره د مارچ تر 8 پورې وغځوسو، خو بیا د کرونا وایرس د خبرېدو له کبله هغه هم وځنډوسو. د بلوچستان چمبر اف کامرس مرستیال مشر بدرالدین کاکړ مشال ریډیو ټول چې د بلوچستان پښتون میشتې سیمې له اقتصادي بدحالۍ سره مخامخ دي، نو د دې لار خلاصېدو سره به د دواړو غاړو ترمنځ تجارت زیات شي چې ورسره به په سیمه کې اقتصادي وده رامنځته شي.
د دې صدا دی په دا علاقه کې چې کوم بنیادی چې ډانچه جوړیږي، چې روډ دیستا، سړک دیستا، بجلی دیستا، ټلیفون دی، دا تمام سہولتونه راځي. سہولتونه رالو د سہولت سره روزګار راځي او پاغه کې نور مواقع پیدا کیږي. نو زموږ په دې کې ډېر لوی امید شته چې دا اوسې په دواړو خوا کې د خلکو په عام سړي په ژوند کې به ډېر لوی تبدیلی راشي، چې بل خوا ته د دواړو ملکونو د خلکو په مابین کې چې ورونه دي دا غوز رونه به سره نږدې شي. او پر روان وخت کې دا کوم سنټرال ایشیا سره د سی پیک پترو دا هم یو ډیر لوی اپورتونټی دا یو موقع ده چې د دواړو خوا خلک تر لاس کولای شي. او افغان ترانزټ ریټ چې کوم د پاکستان په لای روان دي، د دې بړ د افغان چې کوم سوداګر دي چې د نور ملکا سره خپل مالونه په پاکستان په لای راځي، واغو ته هم ډیر لوی اسانی اسانتیا جوړ شي.
د بادینی لار خلاصول د موضوع د بلوچستان تجارو له افغان ولسمشر سره د 2019 کال د جون پر 13 نیټه په لاهور کې د پنجاب د گورنر په کور کې د ملاقات پر مهال راپورته کړې و چې پکې اختر کاکړ هم وو. د پوینا ولسمشر اشرف غنی له خپل غاړي د لار خلاصولو پاړه خو کړې و. خو د پاکستان چمبر اف کامرس په خوانی مشر داروخان څخه وای چې ترڅو د افغانستان غاړي ته ورته انتظامات ونسی، تر هغه د بادینی لار په امری توګه خلاصول ممکنه نه ده.
د بادینی کسٹم سي پرانستل سي د بډيره او ښه خبرې خو د دې لپاره چې د افغانستان د اړه هم د ګمرکات جوړېدل چې دی هغه ډیر ضروری دی، ځکه که هغه نه بیا د دې افیشل حیثیت چې دی هغه مشکوکي او په هغه باندې عمل کېدل شاید ډیر ژر ونس.
دارخانه تکزی د جولای پر 19 له مشال ریډو سره د مرکی پر مهال په جړه د ایران او پاکستان ترمنځ د تجارتي لارو حواله ورکړه. دغه په خبره یو وخت پاکستان له ایران سره د سوداګرۍ لپاره په ځینو سیمو کې د تجارت لپاره بنیادی ډانچه جوړ کړي و، خو ایران اجازه ورنکړه، نو اسلام آباد دا کار پر ځای پریښود. د په خبره په 2013 او 2019 مالی کال په دوران کې د بلوچستان یوازې تفتان او چمن لارو د پاکستان حکومت لپاره 45 ارب روپی محصول راټول کړي وو، چې دغه په خبره ک نور لارې هم خلاص شي نو دا محصولات به څو چنده زیات شي. هم دې ته په کتو سره اختر کاکړ لا بادینی پرته د نورو تجارتي لارو خلاصولو غوښتنه هم کوي.
نور زمر سره داسې ځایونه ستا چې پراغه باندې بارډران خلاصېدل سي، لکه ژوب سي دی، کمردین دی، توبه کاکړی ده، توبه چگزی ده، گلستان دی، او په گلستان کې چې کوم سپینه تیژه ده دلته په خوان بارډر تیر سوی دی. موږ وایو که دغه ګرده کېدل سي ازردام بادینۍ چمن خلاص دی، بادینۍ کار مکمل دی، موږ بادینۍ خلاصو.
د پاکستان حکومت هم په دې وروستیو کې له افغانستان سره د لارو بیرته خلاصولو لړۍ پیل کړې ده. حکومت د تورخم، خرلاچو، انګور اډې او غلام خان لاری وارلمخه د تګ راتک او تجارت لپاره خلاصې کړې دي. پاکستان د کرونا وایرس خپرېدو د مخنیوي په خاطر د مارچ په میاشت کې افغانستان سره د غټولې لاری تړلې وي، خو د چمن لاری د پوره پر ځای لږ څه خلاصه کړې ده چې د حکومت د دې ګام پر ضد په چمن کې له تیرو شاوخوا دوه میاشتو راسي پر لت روان دی. پرلتوال غوښتنه کوي چې د چمن لار دی په مکمله توګه خلاصه سي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي لاري تل خلاصېدو او بندېدو سره مخامخ وي، چې له کبله نه یوازې د عامو خلکو تګ راتک اغېزمن شوی، بلکې دوه طرفه تجارت هم له تاوان سره مخامخ شوی دی. د پاکستان او افغانستان د تجارت په وینا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو کلونو په پرتله اوس دوه طرفه تجارت نیم په نیمه، یعنی له 2.4 ارب ډالر څخه 1.4 ارب ډالر ته رقم شوی دی.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي،
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو دوه لوی پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند وايي د عمران خان د حکومت د نسکورولو لپاره د یوې شریکې ستراتیژي د جوړولو لپاره د یو بل ګډ ګوندیز کانفرنس تیاری کوي چې د لوی اختر نه پاس پکې دوی به پکې د اپوزیشن سره تړاو لرونکو نورو ګوندونو ته هم بلنه ورکوي. یا د ګوندونو په دې اړه پرون په لاهور کې یو مشاورتي غونډه هم وکړه، خو بل په حکومتي چارواکي وایي د اپوزیشن ګوندونه د احتساب نه د ځان د بچکولو لپاره دا ډول حالې ځلې کوي. له اسلام آباد احمد الله نور تفصیل راکوي.
د جولای په شلمه د پاکستان مسلم لیگ نون یو پلاوی په لاهور کې د پاکستان پیپلز ګوند پلاوی سره ولیدل چې په کې دوانو ګوندونو د لوی اختر نو وروسته ګنګوندیز غونډه پر ابللو اتفاق وکړو. د ملاقات وروسته خبری غونډه ته د پیپلز ګوند مخکخ قمر زمان کایره وویل اپوزیشن ګوندونه د ډیر وخت راهسه یو بل سره په تماس کې دي. په نننۍ غونډه کې د اپوزیشن ګډې کمیټې په جوړولو اتفاق وشو او هیله ده چې دا کمیټې به د اختر نو وړاندې خپل کار سرته ورسوي او اختر نو وروسته به د ګوندونو د مشرانو په کچ ګنګوندیز غونډه کیږي. ټول ګوندونه په دې خبره متفق دي چې موجوده حکومت د ملک لپاره یو لوی مسله ده. نو د لوی مسلې نه ځان خلاصولو لپاره او یو مشترکه تګلارې جوړولو لپاره دا کمیټه جوړه کړې شوې ده. نو ټول ګوندونه دا کوشش دی چې زر تر زره تحریک انصاف ګوند له حکومت لری کړو، ځکه چې تر کم وخته دوی به په واک کې وي نو غلطو فیصلو له وجې به ولست مشکلاتو سره مخ وي. نو دوی نه به ځان خلاصول وي او داسې کول څه ګناه نه ده. رسنۍ سره خبرو کې د مسلم لیگ نون مرکزی سیکرټری جنرال احسان اقبال وویل په ګنګوندیزه غونډه کې به اپوزیشن ګوندونه ملک تر اپیخ چیلنجونو مقابله کولو لپاره خپل تګلارې واضحه کوي. د ملک معیشت دی حکومت د نااهلۍ، ناتجربه‌کاری او نالایقۍ له وجې د تباهۍ سره مخ دی. په دې یوشتمې پیړۍ کې یو هم ریاست د داسې خراب معاشي حالت سره خپل وجود په ځای نشي ساتلی. نو اپوزیشن ګڼي چې حکومت له وجې پاکستان به همدا شان د داخلي او خارجي خطرو سره مخ وي. نو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په دې متفق دي چې اولس به د نااهل حکومت نه خلاصوي، نو ځکه د لوی اختر نه فوري وروسته به ګنګوندیزه غونډه کوو. د اپوزیشن ګوندونو لخوا ګڼ ګوندیزه غونډه را بللو په حق لا د حکمران ګوند پارلماني استازي ملک انورتاج وای داسې غونډه را بللو نه حکومت ته هیڅ خطر نشته. اپوزیشن وړاندې هم ګڼ ګوندیزه غونډه را بللې وي او نتیجې د ټولو په وړاندې ده. اپوزیشن گوندونو لخوا یو بل غن گوندیز غونډه را بللو په حق لا د سیاسي چارو په قریش خټک وایي
اپوزیشن چې کومه غړي پارټي نه خاص کر پاکستان مسلم لیگ نون او وی په هر کې ځان غواړي چې د عمران خان حکومت راووځي ځکه چې په دې تیر دوه کالو کې عمران خان چې کومه وعده کړې وه په هغه باندې عمل درآمد نشو او تر به ځدی چې حکومت د مسؤلیت ګراخ شي هغه په لاندې روان دي خاص کر په پنجاب کې راځي
اپوزیشن گوندونو د تیر کال په نومبر او جون میاشتو کې هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ګڼ ګوندیزي غونډه را بللې وي چې پکې د ځنو نورو غوښتنو ترڅنګ وزیر اعظم عمران خان نه استعفا ورکولو، فوز د مداخلې نه په غیر د وخت نه وړاندې بیا انتخابات کولو او د احتساب قومي ادارې نیب لخوا د سیاسي قیدیانو د خوشی کولو غوښتنې کړې وې. د دې ګڼ ګوندیزو غونډو وروسته د اپوزیشن نه ګوندونو د جمعیت علماء اسلام فی ګوند په مشرۍ کې د حکومت په ضد په اسلام آباد کې د ازادي مارش تابعیا کړې و چې پکې ګډونوالو د اکتوبر 1 مینا تر د نومبر 14 پورې د پېښور موړ سره نږدې په کشمیر هاي وې درنه ور کړې و.
بلخوا اپوزیشن پیپلز ګوند غواړي چې د پاکستانی طالبانو پخوانی ویان احسان الله احسان دی بیرته ونیول شي ځکه چې د دوی د مشر د وژنې ګواښ یې کړی دی، خو د هغه د استوګنې ځای معلوم نه دی او یو امنیتي سرچینې ویلي چې د نوموړي د نیولو لپاره دلچسپي هم نشته. دغه سرچینې د امنیتي وجوهاتو له مخې نه غوښتل چې وایي چې احسان څنګه له دوی وتښتید. د ګڼو خونړیو بریدونو ذمواري منونکي احسان الله احسان د پوز په مهمانخانه کې د دوو کلونو له تیرېدو وروسته د دې کال په لومړیو کې په مبینه ډول وتښتید. نوموړي تر هغې وروسته د رسنیو سره مرکې هم کړي او کله کله په ټویټر هم راڅرګندېږي. په دې هکله تفصیل د بشیر ګواخ رپورټ کې اورو.
د پاکستانی حکومت لخوا د ترهګر اگرزول شو تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار وسلوالو ډلو په خوانی ویاند احسان الله احسان د پیپلز ګوند مشرانو ته د ګواخ په کولو سره یو ځل بیا د خلکو پام ځانته را اړولې ده. خو د پاکستان په پوز کې یو سرچینه وایي هغه ورته هیڅ ارزښت نه لري، نو ځکه یې د بیا نیولو تکل نه کوي. یو امنیتی چارواکی چې د رسنیو سره په خپل نوم د خبرو کولو اجازه نه درلود د جولای په 6 مشال ریډیو ته ویل احسان څخه د اخیستو معلوماتو په بنیاد د پاکستانی طالبانو ډیر وسلوال ووژل، ځینې ونیول او د هغوی مرکزونه یې معلوم کړل، نو ځکه نور هغه ته ضرورت نشته. احسان الله احسان په 2018 کال کې پوسټ ځان تسلیم کړ، خو هغه په جیل کې نه بلکې په یو کور کې ساتل کېده. نوموړي د دې کال د فروری په میاشت کې رسنیو ته په لیږلې پیغام کې ویل چې په حیدرآباد کې له دغه میلمخانې څخه ځکه وتښتید چې پوځ ورسره کړې وعدې ماتې کړې. نوموړی تر څه مودې خاموشي وروسته د جون په 10 یو ځل بیا په ټویټر راڅرګند شو. هغه د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری ته د مرګ ګواښ په ورکولو سره ولیکل چې د هغه انجام به هم د هغه د مور بېنظیر بټو په شان وي. بېنظیره په 2009 کال کې په پینډۍ کې وژل شو چې زموري القاعده تر هغه ډلې ومنله. د پیپلز پارټۍ مشرانو تیر اونې د دې خبرې د غندنې لپاره په قومي اسمبلی کې تاوده بحثونه وکړل. د دې ګوند د پارلمان غړي ساجد حسین توري د جولای په 6 مشال ریډیو ته د خپل ګوند دریز تکرارولو په وخت ویل احسان باید آزاد ونه ګرځي.
حفاظت سرا مطلب خطرناک خبر ہے
هغه نه پلاوار دی ٹرائبل مدد ہے سمرا مدد ہے بے گناہ خلق مدد شہیدان شمیری دی نور مدد ہے کما کی کڑی دی مدد ہے میان دی بری شوی دی مدد ہے سفیان دی دستر شوی دی اگر سڑے مدد ہے کسی مشر اگر بقیدہ یو لیڈر تا چیز اگر مورم شید شوی دی اگر تا مدد ہے دمکی ویر گئی تا سنگی تا مور حشر رو سبی تام دی اگر دیر افسوس خبر آرے معلومه خبر ده چې احسان الله احسان خپل پوزیشن کې نه لري د کوم مخ کې وو نو بیا یې مطلب دا چې حکومت ته په کور کې اکشن په دې خبرې باندې وخت
مشال ریډیو ته د پاکستان امنیتی سرچینی ویلی چې احسان الله احسان د مرکو او ټویټر لاره د غوښونو په کولو سره ځان مهم خودل غواړي نو ځکه باید سنجیده ونه ګڼل شي چې کله مو د کورنو چار وزیر بریګیډیر ریټایرډ اجازه شاه سره د احسان پاړه د خبرو لپاره داغه پر موبایل شمیره فون وکړ نو هلته یو تن چې ځان یې د سیکرټری وخود وویل بریګیډیر صاحب نه غواړي اوس مهال پر دې مسله وغږیږي خو د حکمران تحریک انصاف یو بل غړی او د سرحدونو چارو یا سفران پارلماني سیکرټری اقبال افریدی د جولای په شلمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د احسان الله احسان مبینه تیخته او داغه اوسنۍ نامعلوم ځای ځایګې د اندېښنې وړ ونه باله.
د دې په حوالې سره موږ سریس معلومات نشته چې دا په کومه لار تللی دی یا دلته دی یا بار دی. دا ما ته وایي چې دا مهمې خبرې دي خو زه نه وینم چې د آرمی نه او د پاک فوج نه داسې پهله اسانه باندې یو سړی وځي. موږ آرمی او جوهر نه لري او په دې باندې موږ 100% مطمئن یو چې هغوی کومه فیصله کړې دا به د ملک او د پاکستان فیور بالفرض فوج دی او پالیسی د تحت لاندې چې کوم دی د زنې نور ملیټن دی وو یا داسې یو پالیسی جوړه کړې ده چې په ملک کې انټی سټیټ حکومت استعمالیږي او د دې لپاره خامخا په دې خلکو کې دننه تعلق پیدا کول یا خلق په یوځه باندې ساتل نو دا د مل په فیور کېم دی او د دې چې کوم دی ډېر غټ غټ ګټورې هغه موږ لیدلې دي چې په ځنې ځایونو باندې حمله کې دی د لاسه په چوي دي ځنې خلق
د 2012 کال په اکتوبر کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې د ویان په توګه احسان الله احسان پر ملال یوسفزی د هغه بری ذمہواری واخیسته چې نوموړی سخته ژوبل کړه. هغه د وروسته د تعلیم لپاره د زړورې مبارزې کولو لپاره نوبل جایزه ورکړل شوه. دغه مهال د پیپلز پارټۍ حکومت و چې د احسان د نیولو یا وژلو پر سر یو میلیون ډالر انعام اعلان کړ. کله چې په 2014 کال کې تحریک طالبان پاکستان پر پیښور آرمی پبلک سکول برید کې 149 کسان ووژل نو احسان الله احسان له دې ډلې بیل او د جماعت الاحرار ویاندو. خو د دې پیښې د قربانیانو کورنیو شهدا فورم په فکر دا دواړه ډلې یو شی دي. د دې فورم مشر اډوکیټ فضل خان د فروری په میاشت کې په پیښور هایکورټ کې د درخواست په جمع کولو غوښتنه وکړه چې د پاکستان ملکی او امنیتي ادارې دی وایي چې په دې خونړۍ حمله کې لاس لرونکي احسان الله احسان څنګه له طاقتور پوز وتښتید. فضل خان د جولای په شلمه مشال ریډیو ته وویل
د عدالت طرف نه د دې ته اډر شوی وو دا ملټری کوټ والا راغوختی وو وفاقي حکومت صوبائی حکومت ټول راغوختی وو فریقین چې کوم ما جوړ کړو نو هغه ته بیا عدالت اډر وکړو چې د به تاسو خوشی کوي نه دې ته به بالکل معافي نه ورکوي د دې اجازه نشته. دا اوس د کورونې په ټایم دوران کې چې کوم تاریخ لګېدلې او زمونږ تیر میاشت کې هغه کې حکومت طرف نه او دغه ادارو طرف نه خلق پیښو نمائندګان او هغه دا ویل عدالت ته چې او بالکل دا د ادارو نه تښتېدلې دي ادارې دی پسې دي او زر تر زر به دې گرفتار کی او چې چا په دې کې مطلب دې غفلت ته د هغه خلاف هم کاروایان روان دي نو په دې بیان باندې عدالت بیا کیس ډسپوز اف کو.
احسان الله احسان د مومندو سره تعلق لري او اصلي نوم یې لیقدلې دی. په کره توګه معلومه نه ده چې هغه دا مهال چیرته دی. د پاکستاني بی امنیتی سرچینې مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی د ارزونې تر مخه نوموړی اوس هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ په قبایلي سیمو کې چیرته اوسیږي. خو د نیوز ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې دی ترکیې ته رسېدلی دی. د ټولنیزو رسنیو ویبسایټ ټویټر د احسان الله احسان اکاونټ د دوی له اصولو څخه د سرغړونې له وجې بند کړی دی. د نوموړي د پاکستان موبایل پر هغه شمیره اوس ټلیفون نه کیږي چې تر یوې میاشتې مخکې پورې د پیغامونو د لیږلو پر ایپ واتس اپ فعال و.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه وري د پاکستان د آبادی کچا ډیر په تیزی مخ په بر روانه ده. په واشنگټن کې د نړۍ د آبادی د معلوماتو راغونډون کې دا روي د محل د پاکستان آبادی 2 کروڑ ده او د کال په حساب 3.8% زیاتواله په کې را روان دي چې د اندېخنې وړ خبره ده. دا اداره وايي پاکستان له پکار ده چې د آبادی تناسب راټیټ کړي. بلخوا کارپوهان وایي د بیلابیلو وجوهاتو له وجې آبادی مخ په زیاتېدو ده. دوی دا هم وایي چې کله آبادی په تیزۍ زیاتېږي نو غربت او ناداری هم ورسره سیوا کیږي. په دې حق له تفصیل د شبیر احمد جان رپورټ کې ورو.
د امریکا سرخار واشنگټن کې د آبادی ریفرنس بیرو یا محکمې لخوا د آبادی نړیوال رپورټ خپور شوې دي چې تر مخه دا وخت د ټولې نړۍ آبادی 2.8 ته رسیدلې ده. دغه رپورټ تر مخه د پاکستان آبادی 2.2 کروڑ نه اوړېدلې را او په دې کې دا هم ویل شوې دي چې په پاکستان کې د یوې جوړې د بچو پیداواري توان 3.6 دی او هر 19 کال او څلور میاشتې پس د هیواد آبادی 1.2 کیږي. نو باید پاکستان خپل د آبادی د زیاتېدو تناسب 2% راکم کړي. په پاکستان کې د آبادی په تیزی سره زیاتېدو سبب په حقله مو په خیبر پختونخوا کې د بهبود آبادی محکمې او چارواکي اشفاق حسین نو پختل نو دوی مشال لیړو ته ویل چې دلته کې مذهبي شعوري او سماجی وجوهات دي.
کومه شعور نشتا غای نشتا او خلک سو ثقافتي مسلې هم دي او مذهبي مسائل هم دي. په دې وجہ ته تمانه عمل شیا چې دي ادویات چې دي هغه کم استعمالي دي. په دې وجہ چې دي د تسمه پاپولیشن ګروث ریټ زیاته
دا چې په پاکستان کې د ماشومان د پیدایش سره ولې دومره سیوا ده نو نوموړې زیاتوي
هغه وجہ دا ده چې زموږه پاپولیشن بیس زیات دي. پرز کې تاسو یو پاپولیشن 1000 ان او 2.4 اس نه دي هغه تقریبا 25 کسان به زیات شي کنه سال کې. نو کله چې تاسو 22 کروڑ یا 20 کروڑ نو تقریبا 50-55-60 لاکھ کسان زیاتیږي. دا سوای چې هر کال موږ په خاور نه زیات یو خار آبادو لګیو. په شاور چې کم آبادی ده 42 لاکھ ته
دا زیات آبادې اغیز سکی دي شي. نو په خیبر پختونخوا کې په فیملی پلاننګ یا منصوبه بندی کارکونکي د غیر سرکاري سازمان مشر طاهر الله مشال لیړو ته وویل چې د غربت په شمول د ټولو ستونزو جړلا د پاکستان په شان یو غریب هیواد لپاره زیاته آبادی وی
زموږ کوم وسایل لی هغه ته وګوري او بیا د هغه موجوده آبادی ته وګوري. لکه اوس یو کور دی په هغه کې چې کوم دینو 15 کسان اوسیږي. د 15 کسانو کور دی او ماغه کور کې چې کوم دینو بیا لس کال بعد 15 کسان اوسیږي. نو لکه څنګه وکا موډل کیږي په یو ور کوټه کور کې. دغه سي نور وسایل چې کوم دي زموږ د اوبو او بدی یا تعلیم دی صحت ته هسپتالونو ماین تاسو وګوري څومره رشته نو کوم چې کوم زموږه څومره د پاکستان ایشو دي د هغه اصل او مین ایشو چې کوم ده هغه چې زموږ خلک هغه ته اړ ایشو نو د آبادی دا چې کوم اګریکلچر دی هغه کلی تاسو وګورئ زموږ کلی پاتې نه شو خلک نه خارې جوړې شوې. کوم زموږ د زراعت او د اګریکلچر لینډ او هغه لګیا دي کم شو. کم چې زموږ مخکې ایکسپورت کول او هغه زموږ اوس لګیا یو موږ امپورت کوو.
بل خو د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر او مذهبي سکالر ډاکټر قبلایاز وایي چې زیاتره دینی عالمان په دې متفق دي چې کوم ځای د مور یا د بچی صحت خبره وي نو بیا د دې خبرې گونجایش په فقه کې شته دي چې منسوبه بندي دي
کړي مور او د بچی د صحت په حوالہ ډیر گنجائشونه زموږ فقہ هم ورکړي او په جدید دور کې علما کرام هم دا ویلي دي چې داسې صورتونه ډیر زیات دي. حکومتونو ته دا مشوره هم ورکړی ده چې د رزق په حوالہ ځکه چې رب کې دی الله پاک دی او رزق کې دی دا د الله پاک یو ذمہ داری ده او الله پاک همیشه زموږ علما کرام په دې خاندانی منصوبه بندی یا د آبادی په منصوبه بندی ډیر زیات اتفاق نه کوي. البته د صحت په حوالہ دوی بالکل په دې اتفاق کوي او په مطمئن.
بلخوا د بهبود آبادی محکمې سرکاري چارواکو دا هم ویل چې دوی دا هیواد په هر یو ځله کې د صحت محکمې سره کار کوونکي ټول نارینه زنانه اهلکاران په دې تربیه کوي چې کور په کور ورشي او خلک په دې باندې خبر کړي. په امریکا کې خپور شوی د آبادی دغه نړیوال رپورټ تر مخه چین دا وخت د 1.4 بلین نه سیوا آبادی سره په لومړي نمبر دی خو ول چین خپل د ماشومانو پیدایش سره تر ډیره حدا کم کړی ده چې 1.5 ده. دا شان هندستان د 1.4 بلین خلکو سره په دویم نمبر او د دوی د پیدایش سره 2.2 ده. ولی پاکستان دا وخت خوشا 2.5 کروڑ آبادی سره د نړۍ 5 نمبر ملک دی او د دوی د پیدایش سره خوشا 1.4 ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر پختونخوا کې هم حکومت د پلانټ فور پاکستان په نوم د ونو بوټو کرلو منصوبه پیل کړې ده. د چارواکو په وینا د دې منصوبې لاندې به سږ کال د پشکال په موسم کې په ټول هیواد کې 1.5 کروڑ او 1,00,000 ونې بوټي کرل کېږي. کارپوهان د ونو د کرلو په اړه د حکومت دا اقدام ستایي، خو وایي په کار ده چې دا په سمه توګه عملي شي او کرل شوو ونو بوټو ته په کار ده چې بیا سمه پاملرنه هم وشي. تفصیل د انیس اجمل نورو.
په خیبر پختونخوا کې د ځنګلونو محکمه وایي سږ کال د پشکال موسم پر مهال په ټول پاکستان کې د شاوخوا 1.25 میلیون ونو بوټو کرلو پلان لري. د دې محکمې یو چارواکي فضل الهي د جولای په 1 مشال ویډیو ته ویل چې دا ونې به د تیر کال د پیل شوي پلانټ فار پاکستان تر منصوبې لاندې کرل کېږي. نوموړی زیاتوي دې لړکی د جولای په 1 په خیبر ضلع کې د ونو کرلو د منصوبې پرانستا هم وشوه.
ټولو ډیویژنانو کې دی اوس کړي، لکه مردان، پشاور، گوہاٹ، بنو دی خان، شگران، کاغان، اتباد، ملکن والا، ملکن کی ڈیفینس، چترال، پر چترال، دیر، تیمرگر، نور مینگوگر، بحرین، مدین، دتول، دا دی سلور کالو پراجیکٹ دی کنا، تفصیلی ڈیویژنس کے دی، نو دی شیون چکم پل کافز دی، تقریباً 27,000 میلیون دی.
فضل الہی زیاتوی د ونو بوټو کرلو منصوبه اوس قبایلی ضلعو ته هم غصبل شوی ده. بلخوا ځینې کارپوهان وایي د حکومت لخوا د ونو بوټو کرلو منصوبه پیلول یو ښه اقدام دی، خو کرل شوو ونو بوټو ته هیڅ پام نه کیږي او پکې ګڼ وچ شوي هم دي. د ماحولیاتي چارو پوه اکبر زیب وایي حکومت دومره وسایل نه لري چې د هر بوټي خیال وساتي او د ونو بوټو کرلو په منصوبه کې یې د ټولنې شاملېدل هم نه دي یقیني کړي. نوموړی زیاتوي باید حکومت د ونو بوټو کرلو لړکی لومړی ولستا د منصوبې د اهمیت پړه پوهاوی ورکړی وي.
ځنګل د زیاتولو د پاره د اپروچ ز بوټي ولا ګوما پاغه به صرف ځنګل سیوا کی د اپروچ سراسر غلط ده. د انوایرنمنت به بشک دغه د پاره سوټ کای خو کله چې تا د نرسری نه راوړی او په هغه ځای کې ولا گئے په هغه کې ته په کمیونټي پراپرلی ټرند نه او هغه ولګي هغه د کامیابی چانسز ډیر زیات کمی دا بشک په خپل ځای باندې اهمیت لري. خو په ځنګل منګا سیوا کونو د هغه صحیح طریقه دادا چې منګا د هغه بچ پروټیکټ.
په پی خبر کې د مشرق ټی وی بیرو چیف او خبريال محمود جان بابر وای چې حکومت د تیرې سمودي راهسي د عربونو ونو بوټو کرلو ناری لګوي، خو تر اوسه د دغه ونو بوټو د لویدو په اړه تفصيلات نه دي ورکړل شوی.
دې ته زړه په خنه نظر باندې ګورم چې یو حکومت یا سیاسي جماعت دا مسله په خپل خبرو کې شامل کوا په دې باندې خبرې کوي. عمران خان صرف څنګه دا ایشو په خپل سره غسته ویلی و دنیا ته چې زبده ارسه کوم، نو هغه رنګي په خیبر پختونخوا کې هم اون شو په باقی پاکستان کې هم دا سینشته ځکه چې خبره ده چې دی ویل چې موږ ونی کرو. دا ونو کرلو کانسپټ بدل دی او تخم غرزول بدل دی. دوی بوټي کې خود په مختلفو ځایونو کې خلکو لیول دا شي دا والی یو دا او کری ځان له په خپل ډیره کمه داسې ځمکه وچ دی الته تللی دی او الته دی چرته ونه کرلی ده او دی هلیکاپټر نه تخم را غورځولی دی په غرونو باندې په هغه ځایونو کې چرته دی ویل چې بزلته بوټي اوشي. نو خبره دا ده چې د عمران خان صاحب دا ناره چې کومه وه دا د انټرنیشنل میډیا لپاره خو ډیره زیاته ښه وه، ځکه WWF پاکستان ته یو سرټیفیکیټ هم ورکړو چې پاکستان ټوله دنیا کې ډیرې زیاتې ونې وکرلې. هغه یو عرب ونه هم لا تر اوسه پورې موږ چرته ثبوت نه ښکاره شو. اوس حکومت وایي چې 10 عرب به کرم کنه، نو مطلب دا چې دومره زی چرته دی دا ونه چې کومه دی لګ زی پکاري او دی خدا جزه هم نه دا چرته چدی د هلیکاپټر نه تخم غرزولې ده کنه هغه ته سمره ونی شي دي.
د کارپوهانو د دې خبرو چې حکومت د ونو بوټو کرلو رستو دا غي خیال نه ساتي پاړه فصل الهي وای چې دا تورونه به بنیا ده دي.
موږ نه دا خوافي غلط ری مرغون نه دي موږ چې بوټي وکړو نو به قاعده درې کار ریګولر مینټینس کو هغه کیر ساتو خیال ساتو چې هغه ګرین سټیج نکلا اوټ شي نو بیا هغه لوکل کمیونټي به موږ هند اور کو اپلیکیشن.
بلخوا د نړیوال اقتصادي فورم ورلد اکنامیک د یو ریپورټر مخه د خبر پښتونخوا حکومت په 2014 کال کې د بیلین ټری سونامی په نوم د عربونو ونو لګولو او کرلو یو منصوبه پیل کړی و چې لګښت یې 1.9 میلیون ډالر دی، خو لا یې هم سرتا نه در رسولې.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د ګرمۍ په موسم کې د پاکستان د نورو سیمو نه خلک د سوات بحرین ته د سیل لپاره ځي. په خوا به له بحرین تیرېدونکو سین پاک او کولاو، خو اوس پکې هوټلونه جوړ شوي دي، ځایي خلک او سیلانیان ورته ګندونه هم ورغورځي او د اسکلو سچې د لامبلو اوبه هم پاکې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د قانون لمخې کڅوک روان اوبو ته ګندونه ورغورځوي نو 50,000 روپۍ جرمانه هم پاغه لګیدای شي. په دې حق تفصیل د نیاز احمد خان نورو.
د سوات سیلانۍ سیمه بحرین چې هر کال ورته په زرګونو سیلانیان ورځي، د بحرین ځای اوسیدونکو وایي چې په ټول بحرین کې د صفایي نظام خراب دی او بحرین سیند د ګند اچولو مرکز جوړ شوی دی. د بحرین کې دام یو اوسیدونکو عبدالغفور چې ټیکسي موټر چلوي او د سیند په غاړه ځای دی وایي،
د تا د ګډرو د پیپ لاین د سیزونه میزونه دی هوټل والو پکې فیډ کو کویانی نه دی اچولې، چې هغه هر یو لکه ګندګری خپل یو ځای نو ټول ګندګری دی ته فیډ کړی دی. مخکې زموږ دی علاقه کې یو غوبو د سینو صرف دا سیو مونږ دی یغواله د وجه نه دی کولرو کې ډکول کورونو کې سکل اوس دی دا اوبو د لامبلو قابل هم نه دی. په خپل دلته اوس د قصابان دی دی ځای کې د څاروي علالیي هغه وینه هر څه علاقه دی خپل مخصوص یو ځای مخصوص مطلب لکه هر څه کچرا تاسو وګورئ کته پکار د دې چې مونږ په خپل خپل د خوبصورتي خال ساتو. زه اوس د موټر پاکوم نو کچرا به دی ته اچوم، یو هوټل والا نو هغه کچرا دی ته اچي.
په اسلام آباد کې زده کړې کوونکی د منګور احسان علي چې د سیل لپاره بحرین ته ورغلی د سیند په غاړه ولاړ دی، وایي چې سوات ته زیاتره سیلانیان پاک اوبو او شینکي لپاره راځي، ولې دغه اوبه اوس په خرابېدو دي.
کما اصل ښکلا چې دا غزم په دې سیمه باندې پرته راښکته ټول کنکریټ دی او ټول هغه آرټیفیشل بیوټي او کنسټرکشنز دي. اصل ښکلا نیچر او قدرت چې ورته موږ وایو هغه دلته دی. خو جی دوه خبرې کېدای شي، یا خدا چې دا خلک تعلیم یافته دی او بیا هم په دې خبرو باندې نه پوهېږي د سیند د دې ښکلا قدر سره نشتا. ویمه خبردار جی چې تعلیم یافته نه دی، عقل او پوها نه لري، ذکر دی ناقدری کوي او ګندکۍ واڼه مونږ ته نقصان دی. یوازې مونږ ته نقصان نه دی، یوازې دې سیمې ته نقصان نه دی، دا د میانو ته نقصان دی، دا د دې ماحول ته نقصان دی.
د بحرین په بازار کې د هوټل مالک محمد اقبال وای چې دوی سیلانیانو ته ګند اچول لپاره باقاعده ځای نه جوړ کړي، خو زیاتره سیلانیان خپل ګند ځای ته نه رسوي.
داسې نیوار راشي دلته د ګند په بازار کې وغورځي، کله بې ځای پمپر وغورځي، کله دغه وغورځي، هوټل ته دننه شي ګند دغه باندې اعلان کې مونږه په هر ځای کې ډسبین لګېدلې، خو بیا هم میلمتونه دغه نه ساتي چې خیال نه ساتي چې دا میلمه راشي دا پمپر چت کې د دې ډسبین کې واچي. بیا زموږ ټیم یې بحرین چې کم دی هغه بیا یو سایډ ته وغورځي، بیا هر سهار د صفائی کیږي، خو بهر حال لکه کم مل مرازی هغه د خیال نه ساتي چې دا ګن یو سایر ته وغورځو چې دا ګن د علاقه یا وبو زمون صفا وبو دی ګن ته بوته نو غورځو سایر ته وغورځو، خو دې خیال یو سه یو مل نه ساتي.
د بحرین صفائی ادارې ټی ایم ای یو مشر عبدالهادی وای چې دوی هر ورځ د صفائی کار کوي، خو دوی سره دومره وسیلې نشته چې د لوی آبادی ټول ګن په ځای کړی.
ټول نه سیوا خو مونږ ته زیات نه زیات مسله چې دنو دی پمپر او شاپر نه دی چې کله چې هر یو سړی راځي دلته کې دا مسله نشته. دلته میلمه مرج دلته کې روټۍ وخوړه ګن دلته کې پرې خو لاړ ټیک ته مونږ لکه خپل منډه وهو، حتی کې دومره منډه وهو چې لکه کلی او دا بازار او ټوټل کوو کوشش. جرمانه پکار دی جی لکه خدا خو پکار یوازې د جرمانه باندې هم نه کیږي، خو لکه زمونږ خپل خلکو ته هم دا اویرنس پکار دی چې دا اوبه دي د سکلو دې ته ګن او لینټرین او ته لاړ چې بره وګورې حالات به تا ته په خپل اندازه وشي. ډېر بد حال دی زمونږ د دې بحرین.
د خیبر پختونخوا حکومت کال 2011 کې یو قانون پاس کړی چې پکې روان اوبو سین او نهر ته ګن غورځول یو جرم ګرځولای شوی او تر 500,000 روپو پورې ګن غورځونکي جرمانه کېدای شي. ولې د سوات ولس وایي چې واکمنو ادارو تر دې دمه په دغه قانون عمل نه دی کړی؟ نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ ورزو. مومندو ته د نورو سیمو په شان د مومندو په میچنۍ کې هم د لوی اختر نه وړاندې د ساربو یوه لویه میله جوړه شوې چې پکې خلک د قربانۍ لپاره مالونه اخلي. خو د ساربو په لټون ورغلي خلک وایي نرخونه د اسمان سر خبرې کوي. عموما خلک د اختر نه څو هفته وړاندې د ساربو لټون شروع کړي او بیړۍ دومره نوي خو په آخري ورځو کې بیا اخیستونکي وارخطا وي چې ساروي به ومومي او کنه. او خرڅ کی بیا دا وای کمالونه اوس هم خرص نشول نو له اختر روسته به بیا نیمه پیسې هم نکوي. راځي چې د شانواز ترغزی سره د میچنۍ مال منډي ته ورشو.
پرچاوی میچنۍ مال منډي ته ځای خلکو خپل سروي راوستیو. خو څومره پورې چې ماته په نظر راتلل خلکو سروي به کول خو خستل او خرڅېدل پکې ډیر کم وو. خلکو وویل چې سکل کاروبارونه او تر دې پورې چې مزدوری هم د کرونا وبا د لاسه خرابې شوي نو هم دومره څاروي هم ګران شوي. سید محمد د یکون نه دغه منډۍ ته راغلی و. د ده سره زامن او نوسی هم راغلی و. سید محمد، زامن او نوسی د یکون په غرونو کې د پاوډر جوړولو لپاره کاڼي وباسي. سید محمد څاروي به کول خو تر د ناوخته پورې کوم څاروي نه واخستې ځکه د ده په وینا بیې ډېرې لوړې شوې دي.
څاروي اخلم خو د څارو نرخ ډېر د هات نمبر دی. زما د دغه نه قابونه ډېر تیز دی.
څنګه
نو بس سوداګر په هغه بیا وایي چې اوس موږ د قابونه بار دی او موږ هغه عمره د توان نه ډېر بې توانه شوي چې اوس یو خو کورانا راله منځ کې خل ډېر بې توانه شو. د توانۍ په علت باندې موږ ته ډېره کمزوري احساس میلاو شو. د احساسې دو سره اوس چې مالته ودرېږو مالته هم قابول نه راځي. دغه کار موږ ته کومه توقع چې کوله د ټاټکي مزدوري یا غیر بله مزدوري هغه په موږ اسیا به ودرېده. اوس مالونه په داسې حال دي چې زما قابول راځي. زما په 100% دا دی چې ډېر خل به قربانۍ سکالي پرېږدي. اوس چې د 500 روپو مال په 1,00,000 روپۍ اخلي او په دې شپږو میاشتو کې خلکو 4 روپۍ نه دي پیدا کړي چې دغه ډټې پر واخستو ته مشکل دي.
دغه خلک وایي چې د دوی وطني روزګارونه خواسم خراب شوي. خو چې د کورنۍ وغړي په سعودي عربستان کې د مزدورو لپاره تللي وو هغوی هم بې روزګاره شوي. لکه په منډۍ کې یو تن د کور ساتلي وزي او یا چیلۍ خرڅله راوستې وي او د خپل بل ملګري سره یې خبرې کولې. ورته یې وویل چې نهه میاشتې وړاندې د شپږو میاشتو په رخصت د سعودي عربو نه راغلې خو چې شپږ میاشتې پوره شوې د کرونا وبا له وجې اوس سعودي عربو ته واپس هم د تګ اجازت ورته نه میلاویږي. منډۍ ته د پیښور نه د څاروي او بیوپاري دین محمد هم راغلی و او د محمد چارصدی خیبر او نورو سیمو نه د پیښور غټې منډۍ دپاره څاروي اخلي او بوزي. خو تر د نیمایي غرمې پورې په دې منډۍ کې یو څاروي هم نه واخستلی. نو د دې سره مې هم خبرې وکړې.
تیر کال په نسبت باندې سه کال تقریبا 10-15,000 روپۍ ګران دی. چا نه په قرض اخیلی او کني بیا به تن انکارې بس کوي به نه.
نو ستا څنګه ستل څه په سره
نه ولا چې دا اسخي غشل خو بس دواری نه دی ډیر زیات ګران دی.
نه روزګار لري خپل کزان.
ما روزګار لپاره غستل.
چې بیا خرڅې نو خرڅې کې بیا داسې.
دا خو بس لا ته پته یا تاوان دی ګټه کار ګټه چاته نشته نه نه معلومه کنه.
نو سم کنه چې اختر پورې سروي لیک شي اردانه شي.
یاره ان شاء الله امید لرو چې بس دا خو لګه ورځ ورته پاتې خلک ګران خوي کنه چې زاو وخت ته خرڅ بشي. چې دا ورځ بدرې پاتې بیا بل خیر ارزانی راشي ورته.
نور کوم کوم منډیانو ته زی بیا.
زه خو دا په لوسی ته سپنتا بډابیرې ته سربند منډی ته. دا سه ډېر شوکا در تمزو. مردان تم زواو بچ کوم دي کی منډیانی ورزور تا کنه
دا دلک نه خپکه نور څه مطلب نه دی
خپه باندې مو دی خوشاله کتل ورکه بس
په دې منډی کې د خلک کشمیر د یو زرونه زیاتو ما پخپله بیو پاری دین محمد او یو بل تن چې د جوسین تعلیم یافتخ کاریدو د مخ ته پاسې د کورونا وایرس لري ماسکونه خو تړلی خو بل می یو تن هم دا سیمنلی چې مخ لکه خله او پوزای پټا کړی وی او په منډی کې شور داسې زیات هم وو چې هر تن بل بل سره خبره کوله نو غږیدونکي به د اورېدونکي غوږونو ته خپله خوله تر د یو فوټ فاصلې پورې ورنږدې کوله هم. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، میچنه.
استاد جی ګوره ګرمي دی نس نو باندې مړه پرې مسلمان کني خو دوه پیسې درکم
خلک وایره ستا باکړه غرشي
به یې ښه وایره زما دغه دا برګه